میکنه. برنج بابا بسیار میتونم که خوب پخته کنم. خوش باشین، آرام باشین. تشکر از اینکه
څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته قدر من اوریدونکو زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. یو ځل بیا دواړه د اختر مبارکي تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوو او هیله لرو چې پاتې اختر په خوشحالۍ تیر کړئ. پرونه خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لویه څارنوالي وایي په کابل کې د وروستیو مظاهرو د څیړنو په باب د امریکا په ګډون د ټولو ملي او نړیوالو بنسټونو د همکارۍ هرکلی کوي. د اختر په مناسبت راپورونه او نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اختر په مناسبت د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د ډیرو تروریستي حملو مخه نیول شوې ده. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي افغانستان له نړیوال تروریزم سره جګړه یوازې د خپل ځان لپاره نه، بلکې په سیمه کې د ټولو هیوادونو لپاره کوي. سپینې ماڼۍ هغه ماښامنۍ لغوه کړې چې د روژې د میاشتې د پای ته رسېدو په مناسبت یې ترتیبوله. یو ځل بیا زموږ نوریاس نوري د اختر په مناسبت نیکې هیلې ومنې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اختر په مناسبت د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د ډیرو تروریستي حملو مخه نیول شوې ده. د دې وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه در طول امی چند روز عید، یعنی که امروز
لنی یک مرغ د اختر په دې ورځو کې چنن دوهمه د موږ د دښمن ډیرو فعالیتونو مخه نیولې او هڅه کوي چې د اختر تر پای ته رسیدو پورې د دښمن د هر ډول تحرکاتو مخه ونیسو. ښاغلی رادمنش په میدان وردګو کې په لمونځ کوونکو د یوې پلان شوې موټر بم چاودنې او د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د یوې ځانوژونکې حملې مخنیوی د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې د پلان شوو حملو د مخنیوي بیلګې وبللې. د یو بل خبر له مخې د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په یو شمېر ولایتونو کې د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې له 40 زیات وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دفاع وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره هغه ولایتونه چې دغه عملیات پکې ترسره شوي د هلمند، اروزګان او کندهار په ګډون 12 ولایت تونه خود لري. د یو بل خبر لمخې د اروزګان ولایت د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې تیرش په دې ولایت کې یو پولیس د خپلې پوستې قومندان وژلی او تښتېدلی دی. د اروزګان ولایت د امنیت عامر سمونوال عبدالقوي عمري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د دې ولایت د ګاوګرک سیمې په امنیتي پوسته کې رامنځته شوې او هغه پولیس چې خپل قومندان یې په ډزو وژلی وسلې او مهمات هم له ځان سره وړي دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې هغه وسلوال طالبانو ته تښتېدلی او که کوم بل ځای، خو په دې اړه پلټنې روانې دي. افغان ولسمشر وایي چې باید د افغان امنیتي ځواکونو لوجستیکي ستونزې حل شي. اشرف غني تیر ماښام د افغانستان د ټولو ولایتونو له والیانو، امنیه قمندانانو او نورو چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې دغه راز غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې خپلې طرحې جوړې او جمهوري ریاست ته وسپاري تر څو سمدستي اقدام وشي. د جمهوری ریاست لخوا په خبر شوی خبر پاڼه کې د ولسمشر له قوله دا هم ویل شوی چې هغه د هیواد له قاضیانو او څارنوالانو څخه د قانون د تطبیق په خاطر مننه وکړه او زیاته کړه چې د قانون د حاکمیت عالی شورا یوه طرحه جوړه کړې چې د امنیتي پلان په څیر به مثبت نتایج ولري. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي افغانستان له نړیوال تروریزم سره جګړه یوازې د خپل ځان لپاره نه، بلکې په سیمه کې د ټولو هیوادونو لپاره کوي. عبدالرؤف ابراهیمي دا څرګندونې نن د جنوبي کوریا په پلازمېنه سیول کې د یورو اسیان د هیوادونو د پارلمانونو د مشرانو د غونډې په حاشیه کې د روسیې د ولسي جرګې له مشر ویچسلاو ولدین سره په کتنه کې وکړې. د روسیې د تاس خبري آژانس د خبر له مخې دواړو مشرانو د نړیوال تروریزم په وړاندې له روانې مبارزې سره په تړلو موضوعاتو خبرې وکړې. ښاغلی ابراهیمي د دې یادونه وکړه چې د افغانستان ولسي جرګه او د دې هیواد خلک روسیې ته په سیمه او نړیواله کچه د یوې پیاوړي لوبغاړي په سترګه ګوري او زیاته کړه چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د همکاریو د تړون په لاسلیک کېدو سره به چې اوس پرې کار روان دی د کابل او موسکو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې شي. ټاکل شوې چې په سیول کې د پارلمانونو د مشرانو غونډه د سېشنبې په ورځ جوړه شي. دا هم د سیمیا او نړۍ څو خبرونه. سپینې مڼۍ هغه ماښامنۍ لغوه کړې چې د روژې د میاشتې د پای ته رسېدو په مناسبت یې ترتیبوله. دا په نږدې شلو کلونو کې لومړی ځل دی چې سپینې مڼۍ دغسې یوه ماښامنۍ لغوه کوي. د دې پر ځای ولسمشر ډونالډ ترامپ او لومړۍ مېرمنې میلانا د شنبې په ورځ په یوه خپاره کړي بیان کې ټولو مسلمانانو ته د زړه له کومې د کمکي اختر مبارکي ویلې. دواړو په بیان کې ویلي چې د دغه اختر شپې ورځې موږ ته یو ځل بیا د رحم، شفقت او ښه نیت اهمیت په یاد راوړي او زیاتوي چې د دغو ارزښتونو د درناوي لپاره د نړۍ له مسلمانانو سره متحدي ایالات یو ځل بیا خپله ژمنه تازه کوي. د ماښامنۍ په نه ترتیبولو سره ټرمپ چې پخوا د مسلمانانو ضد څرګندونو په خاطر پرې انتقادونه شوي، هغه کلني دود ته د پای ټکی ږدي چې مخکینیو دریو ادارو پر ځای کاوه. په سپینه ماڼۍ کې د اختر په مناسبت ماښامنیو کې به د امریکا د مسلمانانو مشرانو، د کانګرس غړو او د اسلامي هیوادونو ډیپلوماتانو ګډون کاوه. برتانوي چارواکي وایي چې په دې هېواد کې د هغو لوړ ودانیو شمیر چې له اور مسونې نه دي پیژندل شوي شپېتو ته لوړ شوی دی. دغه ودانۍ په 15 سیمو کې دي. دغه اعلان چې پرون وشو هغه د غیر مسؤونو ودانیو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. یوه ورځ مخکې حکومت دغو ودانیو شمیر 14 ښودلی و. په برتانیا کې په عاجله توګه د ودانیو د مسؤونیت کنټرول وروسته له هغې پیل شوی چې د لندن په ګرینفیل برج کې د اور د لګېدو په پیښه کې لږ تر لږه 90 تنه مړه شول. او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی چینایي لیو شیابو وروسته تر دې له زندانه خوشې شوی چې ناروغي د ځیګر سرطان تشخیص شوې ده. دا خبره د هغه مدافع وکیل کړې ده. مو شاوپینګ نن وویل چې تېره میاشت معلومه شوه چې لیو سرطان لري او څو ورځې وروسته د روغتیایي دلایلو په خاطر وبخل شو. د ډیموکراسۍ فعال 16 لیو چې د 12 بند 3 پاتې و په شمال ختیځ ښار شینیان کې تر درملنې لاندې دی. سمدستي نه ده معلومه چې آیا چاته اجازه ورکول کیږي چې د هغه عیادت ته ورشي. لیو چې د چین یو مخکښ زندانی سیاستوال ګڼل کیږي، په 2009 د هغو فعالیتونو په خاطر چې هغه د حکومت د ړنګېدو په هدف تنظیم شوي بلل شوي محکوم شوی و. هغه ته په 2010 د نوبل د سولې جایزه ورکړل شوه چې دې کار د چین د حکومت غوسه راوپاروله.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او مرکې خپرو. د افغانستان لویه څارنوالي وایي په کابل کې د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د تشدد د پیښو په اړه په څېړنو کې په کابل کې د امریکا د سفارت د مرستو د وړاندیز هرکلی کوي. خو آیا امریکا د افغان حکومت پر ضد د اعتراضونو دایره په رسمیت پیژندلې؟
زه فکر کوم دا یو سیاسي اقدام او غوښتل یې چې په رئیس جمهور باندې فشار راولي.
افغان حکومت وایي غواړي چې چین د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې پر بحران د درېمګړي په توګه څار وکړي. د اختر په مناسبت ځانګړي راپورونه هم لرو. د اورزګان د مرکز ترین کوټ اوسیدونکي وایي چې سګنای اختر د نامنیو له کبله ډېر بې خونده دی.
نه در بازستان نه غیر بازستان نو خود دا کمربندونه دی چې یوې خوا ته چې ما در درو د شواسیم کمربند شخه د چیرسیم کمربند یوې خوا ته سړی نسکلی.
نور موضوعات هم لرو. په دوهم نیمایی کې د یو کلی زرغاګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه خپرو. د دې او نورو راپورونو د اورېدو لپاره د دې خپرونې تر پای را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان لویه څارنوالي وایي په کابل کې د وروستیو مظاهرو د څېړنو په باب د امریکا په ګډون د ټولو ملي او نړیوالو بنسټونو د همکارۍ هرکلی کوي. د لویې څارنوالۍ ویان جمشید رسولي نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به په کابل کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د شوي تشدد په اړه کره او هر اړخیزې څېړنې بشپړې شي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د امریکا سفارت په وروستیو مظاهرو کې د شوي تشدد د څېړنو په اړه لویې څارنوالۍ ته د تخنیکي مرستې وړاندیز کړی. محمد حدیث پردیس له کابل راپور راکوي.
په کابل کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د شوي تاوتریخوالي د څېړنې په برخه کې د امریکا د تخنیکي همکارۍ له اعلان وروسته د افغانستان لویه څارنوالي وایي له هر هغه اقدامه چې له دوی سره واقعیت ته په رسیدو کې مرسته وکړي هرکلی کوي. د لویې څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که څه هم لویه څارنوالۍ په خپلو چارو کې خپلواکه ده، خو حقیقت ته د رسیدو لپاره به د ټولو له تجربو ګټه واخلي.
هر نوع همکاریایی که کسایی که با ما
دی وی کزمون په چارو کې هر ډول ملي او نړیوال بنسټونه همکاري کوي، مونږه هر کله کوي، موږ به عدالت او حقیقت ته رسیدو لپاره د دوی له تجربه او نظریاتو استفاده وکړو. خاغلی رسولی له هغې وروسته دا څرګندونه کوي چې په کابل کې د امریکا سفارت له لوري د اختر په مناسبت په خبري شوي اعلامیه کې ویل شوي چې امریکا به په کابل کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د تاوتریخوالي په څېړلو کې د افغانستان له لوی څارنوالۍ سره تخنیکي مرسته وکړي. په اعلامیه کې همداراز په کابل کې د امریکا د ځانګړي شارژ دفیر هوګو لارنس له قوله ویل شوي چې امریکا د مې د میاشتې د 1 او د جون د میاشتې د 3 نیټې د پیښو په باب چې ګواکې زیات تاوتریخوالی پکې رامنځته شوی د منصفانه څېړنو غوښتنه کوي. په کابل کې د خونړۍ موټر بم حملې وروسته چې ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، یو شمېر کابل ښاریانو د مې د میاشتې په 1 نیټه له دې کابله مظاهرې وکړې چې ګواکې امنیتي بنسټونه د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي، خو وروسته دغه مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې او 12 تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د رواني میلادي میاشتې په 3 نیټه هم له هغې وروسته چې امنیتي ځواکونو په زور د کابل ښار د شیرپور په څلور لارې کې د اعتراض کوونکو د تحسن خیمه ټوله کړه. اعتراض کوونکو ادعا وکړه چې امنیتي ځواکونو یې 2 تنه ووژل او ګڼ نورې ټپیان کړل، خو امنیتي چارواکو دغه ادعا ناسمه بللې وه. له دې ټولو سره سره د حقوقي چارو کارپوه خالد سادات په مظاهرو کې د شوي تاوتریخوالي د څېړنو په برخه کې د امریکا مرسته ګټوره بولي. د ښاغلي سادات په خبره که څه هم امریکایان د نړیوالو حقوقي قوانینو لمخې مکلف نه دي چې په دې برخه کې همکاري وکړي، خو د اخلاقي مسولیت لمخې باید د عدالت د پلي کولو په برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي.
نو زه فکر کوم چې امریکا فقط او فقط یو اخلاقي جنبه لري او د اخلاقي مسولیت لمخې د افغان حکومت سره مرسته کوي او د ملي حقوق یا نړیوال حقوق کم مسولیت نه راځي کی امریکا سفارت لپاره.
د ښاغلي سعادت په خبره کې هم د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه په دې مکلف دي چې د جرم په اړه په خپلواک توګه پریکړه وکړي. خدا چې کابل په روسي مظاهرو کې شوی تاوتریخوالی پیچلی دی، نو د امریکا تخنیکی مرسته کولای شي په دې اړه څېړنو ته ډېر اعتبار ورکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي په کابل کې د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د تشدد د پیښو په اړه په څېړنو کې د امریکا د سفارت د مرستو د وړاندیز هرکلی کوي. په کابل کې د امریکا ځانګړي شارژ دفیر هوګو لارنس د اختر په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې د امریکا حکومت د افغانستان لوی څارنوالۍ ته په دې اړه د تحقیقاتو په برخه کې د مسلکي مرستو وړاندیز کړی. د ښاغلي لارنس د څرګندونو په اړه مې د شخړو او مطالعاتو او د جګړو د مطالعاتو د مرکز د څېړنو د څانګې له مسؤل حلیم الله کوثری سره مرکه کړې. ښاغلي کوثری، د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې آیا متحدو ایالاتو د افغان حکومت پر ضد د اعتراض کوونکو داعیه په رسمیت پیژندلې؟
زه فکر نه کوم چې دا مثلا دا کومه څرګندونې چې د امریکا سفارت کړي دي دا په دې معنا چې د افغانستان د دولت په مخالف چې دا کوم اظهارات شوي دي د دې یا سیاسي اختلاف چې د مخالفتونو چې دي په رسمیت پیژندل. که تاسو وګورئ امریکا دا کار ځکه کړی ده چې په افغانستان کې بالخصوص هغه کړی چې د افغانستان د دولت په خلاف فعالیت کې یا سیاسي اختلافات لري، دې فکر کوي چې امریکا د دولت سره ولاړ ده او په حقیقت کې دا د امریکا دولت ده چې د رئیس جمهور اشرف غني موقف د دې حمایت کوي. نو امریکا غواړي چې دا خلکو ته وښيي چې موږ البته په دولت کې د یو اړخ حمایت نه کوو، د اشرف غني حمایت نه کوو، یعنی ډاکټر صاحب عبدالله د ټیم په خلاف حمایت نه کوو، موږ غواړو د ټول دولت حمایت کوو. او د ځکه دا اظهارات دا خبره کړی ده چې موږ یو تحقیقات او مثلا د دې مسالې مکمل څېړنه د دې حمایت کوو او کوشش موږ حکومت کوو.
نو ښاغلی کوثری، فکر کوي چې داسې یو ذهنیت شته په افغانستان کې چې ګنې امریکا د دې یا هغې ډلې ملاتړ کوي په حکومت کې؟
هو، دا ذهنیت په افغانستان کې سو، دا ذهنیت بالخصوص د هغه وخت نه زیات شو چې کله دا غوښتل چې د ډاکټر عبدالله او د اشرف غني ترمنځ هغه کومه موافقه د وحدت ملي شي وه چې هغه باید تطبیق شي. اشرف غني البته رئیس جمهور هغه تطبیق نه کړله او توقع بیا د ډاکټر عبدالله د چې دا و د امریکانو چې دوی باید په اشرف غني باندې فشار راولي او دغه موافقه توګه تطبیق کړي. نو چې کله امریکا دا فشار راونه وستو، نو دا ذهنیت د دغو اشخاصو په منځ کې، د دغو سیاسي کړو په منځ کې زیات شو چې والا افغانستان کې امریکا یو طرف اخیسته دا واغه طرف هم دا چې مستقیم دی رئیس جمهور اشرف غنی دی هغه دی موقت حمایت کوي
مګر
کوسریسته
اعتراض کوونکو خو نه یوازې د اشرف غنی پر ضد بلکې د ډاکټر عبدالله پر ضد هم شعارونه ورکول
که تاسو وګورئ دا کوم اعتراض کوونکو چې په کابل کې دا ټول البته افغانان نه وو چې د هر سیاسي حزب ناراغونسي او هلته مثلا د دولت په خلاف اشاره کړي او شاید په اوله کې دا خبره وه خو دا هم اعتراض مکمل دی دولت په خلاف شو هغه کړی چې مثلا د دولت کې کار کو او د اشرف غنی نه ناراضي وو د دغو اظهاراتو نه سو استفاده وکړل خپل هغه سیاسي موقفونه د دولت په خلاف سرګند کړل او دا غوښتنې وکړلې که موږ د پدران فعالیت ته وګورو مثلا د ښاغلي ضیا فعالیت ته وګورو
تاسو غواړئ ووایئ چې دا روسیې اعتراضونه په یو ډول سره په جمعیت کې دننه اختلافونه څرګندوي د هغې ډلې ترمنځ چې په حکومت کې شته او د هغې ډلې سره چې په واک کې نه ده یا له واک نه محرومه ده همدا غواړئ ووایئ
البته دا مثلا هغه کړی چې دولت کې مثلا محرومه شوی او بل بالخصوص مثلا اوس د ډاکټر عبدالله ټیم ته کوم وګورو تر ډېره حده پورې دی باره کې دا انګېرنه کېږي چې دا د دولت نه وتې ده یو کوم مثلا صلاحیت نه لري او د اصلي صلاحیت د ډاکټر اشرف غنی په لاس کې ده د رئیس جمهور په لاس کې ده او هغه چې څه غواړي هغه وکړي زه فکر کوم دا یو سیاسي اقدام و او غوښتل یې چې په رئیس جمهور باندې فشار راولي او مثلا په عین وخت کې د هغه کوم موقف چې ده د هغې په خلاف آواز څرګند کړي
د شخړو او جګړو د مطالعاتو د مرکز څېړونکی حلیم الله کوثری و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
افغان چارواکي هله سرګندوي چې د چین حکومت به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې پر بحران د درېمګړي په توګه څارنه وکړي افغان حکومت پاکستان د هغو تروریستي ډلو په ملاتړ تورنوي چې په افغانستان کې حمله کوي او پاکستان په دې هیواد کې د تروریستي حملو پر هغو وسلوالو اچوي چې د دوی په وینا په افغانستان کې ډیره دي چین مخکې ویلي وو چې افغانستان او پاکستان د پخپلو اړیکو کې د بحران د حل لپاره یو میکانیزم جوړ کړي ملالۍ بشیر د موضوع تفصیل وړاندې کوي
افغانستان غواړي د توریزم په تړاو د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د ادعاو پر اساس چین د پاکستان او افغانستان ترمنځ په غونډو کې د درېمګړي په توګه برخه واخلي دا خبرې د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال د وخان مینپال د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړې شاغلی مینپال وویل چې د ولسمشر غنی او چین د بهرنیو چارو وزیر ترمنځ پر دې به هڅوي دی چې یو نوی فصل رامنځته شي
یو سالیس د افغانستان د حکومت او د پاکستان د حکومت د اداو پر بنسټ باندې نظارت وکړي نو هدف همدا دی چې موږ د دغو درخوځو له ناستو له لارې غواړو چې هغه څه چې موږ د پاکستان په اړه باندې لرو شي هغه هلته حمایت له تروریزم او د تروریزم پټنځایونه او پناهګاوې دي د دغو اداو پر اساس باندې د چین حکومت د سالیس په توګه باندې نظارت
دا وروسته له هغه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره د شنبه په ورځ په کابل کې ولیدل د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د درې اړخیزو غونډو د میکانیزم له طریقه افغانستان پاکستان او چین کولای سي مذاکرات او همکاري ته وده ورکړي اعلامیه زیاتوي چې چین په بشپړه خلوص غواړي چې افغانستان او پاکستان خپل منځي اړیکې ښې کړي پر یو بل باور زیات کړي او همکاري پیاوړې کړي او همداسې ګډ خوندیتوب رامنځته کړي او پرمختګ وکړي د چین د بهرنیو چارو وزیر همداراس پاکستان ته هم سفر کړی دی افغان چارواکي ادعا کوي چې پاکستان طالب سختریزو ته پټنځایونه ورکوي خو پاکستان دا ادعا ردوي د می میاشتې په لومړیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله ساتو ځواکونو ترمنځ په نښتو کې ګڼ شمیر کسان وژل شول او په نتیجه کې پر ډیورنټ کرښه دروازه د درو اونیو لپاره وتړل شوه چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ له قبایلي سیمو څخه د سختریزو د خپرېدو په اړه اندېښنه لري په ځانګړې توګه چین د دغه هیواد د اویغور اقلیت د مسلمانانو په اړه اندېښنه لري چې په یاد قبایلي سیمه کې سختریزۍ ته هڅول کېږي د چین سنهوا خبري اجانس راپور ورکړی چې د شنبه په ورځ وانګ وویل چې د تروریزم پر ضد مبارزه د چین او پاکستان ترمنځ د اړیکو یوه مهمه برخه ده. چین همداراز په افغانستان او پاکستان کې پانګونه کړې ده او له پاکستان سره یې د اقتصادي دهلیز په نوم پروژه کې د 55 میلیارد ډالرو د پانګې ژمنه کړې ده. په 2008 کال کې د دې هیواد یوه دولتي شرکت د افغانستان د مس عینک د کان کیندلو قرارداد هم ترلاسه کړ، خو دا پروژه تر اوسه ځنډیدلې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. نن د اختر دوهمه ورځ ده. افغانان خپلې ملي او دودیزې ورځې د غم او خوښیو شیبې د یو واحد احساس په چاپېریال کې نمانځي. په دې کې دوه اخترونه د مذهبي جشن په توګه هم نمانځل کېږي. اوس چې په افغانستان کې د کم کې اختر شپې ورځې دي، خلکو پوره تیاریانې ورته نیولې دي. د دې چمتووالي په اړه خان محمد سیند د راپور برابر کړی.
افغانان اخترونه د مذهبي جشنونو په توګه د هیواد په ښارونو، ولسوالیو او کلیو بانډو کې په ځانګړو مراسمو نمانځي. اوس چې په دې هیواد کې د کمکی اختر شپې ورځې دي، ټولو افغانانو ورته د دوی لوسې سره سمې تیاریانې کړې دي. دوی د اختر په شپو ورځو کې د کور د ورځني خوراک څخاک تر څنګ وچې او لمدې میوې، شربتونه، کیک او کلچې او داسې نور توکي له پخوا څخه اخیستي او خوښیږي چې خپل خپلوان، یاران او دوستان کور ته ورشي او په خلاصه ټنډه یې ورپېرزو کړي. د کابل ښار یو اوسېدونکی جیلانی زرملوال وایي
خپلو خپلوانو کره ځي، ملګرو کره ځي، نوې جامې کوي. نو هر سړي دا د ټول کال د کار کوي، دا د خپل اختر دپاره ځان ته یو پانګه بیلۍ مېلمنو د کوټې سترخان د چېوسې بازار یې ګرم کړی، دغه هر شی ښه ډېر پریمانه یي.
د افغانانو د معلوماتو له مخې په دې ورځو کې حتی د اختر د درې ورځو لوښي او درستخانونه هم پخواني نه، بلکې هره کورنۍ هڅه کوي چې دا سیزونه هم نه بیکړي. سره له دې چې افغانان د اختر په شپو ورځو کې د خوښیو ګډ احساسات لري، خو د دغه ورځو په نمانځلو کې د کورنیو مالي امکانات هم بې اغېزې نه وي. رحمدین حاجی آغا چې یو پانګوال دی، وایي د اختر د ورځو د نمانځلو لپاره بشپړ تیاری نیولی دی.
تر کې زموږ ملي حنانات دی چې یو د بل کورو ته ځو، ستان راځي، موږ هغه ته مکمله آمادګي لرو. البته دسترخوان هوار دی، دوستان ځي او راځي، چای او میوه هم تیار دی، موږ هم ورته آمادګي لرو هر کله دې راشي.
حاجی آغا دا هم وایي چې د چم گاونډ بېوزلي هم نه دی هېر کړی او د خپلې وسې سره سم یې ورسره مرستې کړې دي. د کابل ښار یو اوسېدونکی چې ژوند یې له مالي پلوه په منځنۍ کچه کې دی، وایي د اختر د ورځو لپاره د خپل مالي توان سره سم تیاری نیولی دی. د فضل الرحمن نومېږي او وایي
بهتره دا ده چې انسانیت ته خدمت وشي، او بهتره دا ده خو نه په خندا ولیدل، دونه لږ میوه راوړو چې مېلمانه خفه نه شي، او داسې زیات تیاری نه نیسي لکه خلک چې په کوم کچه باندې نیسي. نو که مېلمه راشي دونه یو څه کوو چې مېلمه ونوازو، د مېلمه د اکرام دپاره یو څه کوو.
خو داسې کورنۍ هم شته چې دېرش ورځې روژه نیولې، خواري مزدوري کړې، د اختر ورځې پېژني، ورته خوښېږي، خو لمانځل یې له وسې پوره نه وي. په دې اړه مو د کابل ښار یو بېوزلی وپوښت، وی ویل
کاکا دې اختر لدی کالی جوړ کړي؟ جوړ مې نه دی کړی. نه
ولې؟
پیسې نه وم، ضرورت هم نه و، ټوله کالی په خونه کالی درلوده.
زړه دی چې دا اختر په زړو جامو کې تیر کړي.
څه دې ستونزه مې درلوده؟ و اختر کې هفت شوای غالي چې کالی جوړ کړي، څوک چې نه جوړوي ته اقتصادي کې ستونزه لري.
دینی عالمان د خوښیو په دغه شان شپو ورځو کې له اړتیا پرته د ډېرو لګښتونو په کمولو ټینګار کوي. دوی غوره ګڼي چې د زیاتو لګښتونو پر ځای په کار ده چې د خپل چم گاونډ له بېوزلو سره مرسته وشي. دینی عالم او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ غړي فضل رحیم محمودی آزادی راډیو ته وویل
د اسلام په مقدس دین کې افراط او تفریط مطلقا فرید چکم روانه ده. په مصارفو کې، په خوراک چکار کې، په لباس کې، په هیڅ کې افراط روانه ده. په افغانستان کې چې اوس خلک ډېر غریبان دي، او په اختر کې یو څه کسان دومره مصرف کوي، که چېرې هغه نیم مصرف یې چې اضافي ده هغه د فقراو بېچارهګانو سره کومک وکوي، ضرورتونه به رفع شي.
ځینې خلک بیا وایي جنګونو او ناامنیو د دوی د ډېرو مذهبي او ملي جشنونو نمانځل پیکه کړي دي. دوی تر هر څه څخه زیات په هیواد کې د سراسري سولې او ثبات غوښتونکي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د ورځګان یو شمیر خلک وایي چې سګنای کال اختر د نورو کلونو په پرتله ډیر به خوند ده. د دې ولایت یو شمیر خلکو یا هم د کوچنی اختر د لومړی په ورځ د لومړی ورځ د منځنې پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې سکال اختری زمیلې د پخوا په څیر نه دی. دوی وایي سکال په میلو کې د خلکو شمیر کم دی، او میلو ته خلک زړه نه کوي چې راسي، ځکه چې جګړو ځپلې دي. د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه نور حال راکوي.
د ترینکوټ شار په څنډو کې روانه جګړه او په دغه ولایت کې اختریزی میلې. که څه هم د افغانستان په نورو ولایتونو کې اختریزی میلې ترسره کیږي، خو د اورزګان هغې له هغو سره توپیر لري. توپیر یې دا دی چې د نورو ولایتونو خلک له ښاره وځي کلي او بانډو ته ځي، هلته میلې کوي، خو د دغه ولایت خلک له کلي او بانډو څخه راځي ښار ته، ځکه په دغه ولایت کې د اخترېزو میلو او یا هم دی ته ورته نورو میلو لپاره کوم ځانګړی پارک شتون نه لري. د دغه ولایت د خلکو هم دغه ښار پارک دی، خو سږ کال دغلته په ښار کې د خلکو شمیر د نورو کلونو په پرتله کم دی. دا چې دوی څه ډول میلې کوي او کم دودونه دي او د نورو کلونو په پرتله یې توپیر څه دی، زه هم راغلی یم د ترینکوټ ښار ته او دلته مې له څو کسانو سره خبرې کړي.
بازار ته راغلی یم د میلو دپاره، د اختر میلې دي. خلک یا بندرو ته ورځي، یا پر مناره ګرځي، هګۍ جنګي نور یا هیڅشی نهشته. اوس خو جنګونه دي، چندانې خلک نه راځي. پخوا ډېری و، اوس بازار کې بد ځای نه.
اوس د پخوا پره کم میلې نه کېږي، نه دروبازي سته، نه غیژبازي سته، نه یو بله لار سته. نو خو دلته دا کمربندونه دي چې یوې خواته که چې مایدر دا رود شواسیم کمر باندې ښه خواته تېر سیم، کمر باندې یوې خواته سړی نه سي کلی.
دلته هټیوال او یا هم دوکاندار سږ کال لاستر ځینې ناست دي. دوی وایي خواري یې د نورو کلونو په پرتله کمه ده.
کاروبار کوم چې دغه وریجې خرڅوم، کاروبار مو ډېر کمزوری دی. تقریباً دې ښار باندې خرید فروش نشته، کار خراب دی.
دا چې د ترینکوټ ښار په څنډو کې افغان امنیتي ځواکونه او وسلوال طالبان یو بل ته ټک پر ماشه ناستي، خو د دغه ولایت امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې میلیانو ته د ښه امنیت ډاډ ورکوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، د ترینکوټ ښار.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، نسب الله خوشنسیز نه پاکستان کنوی تخان دا زده رادیو ټولو کارکونکو ته او بیر خصوص د افغانستان ټول اسلامي ولست او ملت ته او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. حالا دې وکړي چې کوچنی اختر زموږ لپاره د سولې او د امن اختر دی.
السلام علیکم، اجیل محمد کوچای د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته کوچنی اختر مبارکي وایم. بعد له اختر مبارکي نه زه هیله مند یم چې په افغانستان کې جنگ او جګړې ورکې شي.
السلام علیکم، خبرې کوم. دا اول د کوچنی اختر مبارکي د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته وایم.
سعودی عربستان سرا او افغانستان سرا یو ځای اختر کړی دی، هغه ته د کوچنی اختر مبارکی وایم. او هغه څوک لره او بر افغانان چې په روژې میاشت کې بمو کې شهیدان شوي دي، مرمۍ وشتل شوي دي او پیښې کې چې وژل شوي دي، هغو ته د پاک الله نه جنت فردوس غواړم او زخمیانو ته شفا غواړم.
د اختر په مناسبت د خلکو خبرې مو اورېدې. اوس هم یوه په زړه پورې موضوع. ساینس پوهانو فضایی سفینې ته ورته یو ماشین جوړ کړی چې د افریقا بېوزلو خلکو ته د بشري مرستو په رسولو کې کار ترې اخیستل کېږي. اسمت څاروان چې د ټکنالوژۍ د پرمختیا په اړه د راپورونو لړۍ جوړوي، په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د ایټالیایي او اسپانیایي څېړونکو یوې ډلې فضایي سفینې ته ورته ماشین جوړ کړی چې د افریقا د بېوزلو لرې پرتو سیمو خلکو ته په یوه وخت د چاک، اوبه، انرژي او انټرنیټي خدمات برابروي. دا آله وټلی نومیږي او د جوړولو هدف یې د افریقا د بېوزلو سیمو د خلکو په ژوند کې آسانتیا برابرول بلل شوي دي. د دې آلې اختراع کوونکي وایي چې دا د نړۍ تر ټولو لوی لمریز کمپیوټر دی. وټلی د ورځې 15000 لیټره د ټراکو به برابروي او هر دسکا په 800 متره واټن کې وای فای انټرنیټ مهیا کولی شي. په دې آله د موبایل ټلیفون په شان برقي وسایل هم چارج کېدای شي. دا پروژه چې لګښت یې 1 میلیون او 4 لک یورو دی، د اروپایي اتحادیې د هورایزن 2000 پروګرام له لوري تمویل کیږي. د دې آلې جوړونکي هڅه کوي چې په افریقا کې له مدني مؤسسو سره همکاري وکړي. د دې آلې جوړونکي غواړي چې په 8 کلونو کې 10000 وټلی د افریقا په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای کړي. اټکل کیږي چې دا پروژه به 50000 تنو ته د کار فرصت برابر کړي.
نمازدیګر 4:00 او 13 دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدای شپه نوریاس نوري تغوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د اختر په مناسبت د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ډیرو تروریستي حملو مخنیول شوی. د دې وزارت دغه راز د یوې جلا خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې په تیرو 3 ساعتونو کې په یو شمېر ولایتونو کې تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې له 10 زیات وسلوال مخالفین وژل شوي دي. افغان ولسمشر وایي باید د افغان امنیتي ځواکونو لوجستیکي ستونزې حل شي. اشرف غنی تیر ماښام د افغانستان د ټولو ولایتونو له والیانو، امنیت قمندانانو او نورو چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې دغه راز غوښتنه نو وکړه چې په دې برخه کې خپل طرح جوړ او جمهوریت ریاست ته وسپاري ترڅو سمدستي اقدام وشي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي افغانستان له نړیوال تروریزم سره جګړه یوازې د خپل ځان لپاره نه، بلکې په سیمه کې د ټولو هیوادونو لپاره کوي. عبدالرؤف ابراهیمی دا څرګندونه نن د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې د یورو ایسیان د هیوادونو د پارلمانونو د مشرانو د غونډې په حاشیه کې د روسیې د ولسي جرګې له مشر سره په کتنه کې وکړه. سپینې مڼې هغه ماښامنۍ لغوه کړې چې د روژې د میاشتې د پای ته رسېدو په مناسبت ترتیبوله. دا په نږدې 10 کلونو کې لومړی ځل دی چې سپینې مڼۍ دغسې یوه ماښامنۍ لغوه کوي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د حکومت په تیره بیا په اوهایو ایالت کې ډیر ویب سایټونه له حکېدو وروسته چې پکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ پیغامونه ایښودل شوي وو غیر فعال شوي دي. ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو نن په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره وګوري. برتانوي چارواکي وایي په دې هیواد کې د هغو لوړو ودانیو شمېر چې له اور مسؤونې نه دي پېژندل شوي 2 ته لوړ شوی دی. دغه ودانۍ په 15 سیمو کې دي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی چینایي لیو شاوبو وروسته تر دې له زندانه خوشې شوی چې ناروغي د ځیګر سرطان تشخیص شوې ده. دا خبره د هغه مدافع وکیل کړې ده.
یا زده راډیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځي ځواکونو پر زیاتولو غور کوي، یو شمیر څارونکي وایي د افغانستان جګړه او ضایعات یې هغه درسونه دي چې باید پاملرنه ورته وشي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د افغان پوځیانو د یونیفورم په اړه د امریکا د بیارغونې د چارو د څار د ادارې یا سیګار وروستیو انتقادونو ته په پام سره په یو مطلب کې په افغانستان کې د امریکا پر لګښتونو انتقاد کوي او لیکي چې امریکا باید له دې مثالونو د عبرت درس واخلي. د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
اسوسییټډ پریس خبری آژانس لیکي چې یو کمیس او یو پتلون د یو افغان سرتیری اساسي پوشش دی، خو په دې ساده یونیفورم کې د دوو جنجالي موضوعاتو غوښو نسته. یو د امریکا د مالیه ورکونکو د میلیونونو ډالرو ضایع کېدل او بل په یو ظاهر نه ختمیدونکي جګړه کې د پوځي متحد په توګه د پاتې کېدو خطر دی. اسوسییټډ پریس لیکي دا داستانونه مرسته کوي چې ولې د کانګرس ځینې غړي په افغانستان کې د نورو پانګونې په اړه د وضاحت پوښتنه کوي. په هغه جګړه کې چې له نږدې 14 کلونو راهیسې امریکا په افغانستان کې ښکېله ده، په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو قماندان دا جګړه په ټپه ولاړه بولي او دغه راز د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي دا جګړه د ګټلو په حال کې نه ده او ژمنه کړې چې دا موضوع به ژر تر ژره هواره کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره د هغه هدف څخه د ډیر څه ترلاسه کولو هڅه کوي چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما څخه په میراث ورپاتې دی. هغه هدف دا دی چې افغان حکومت هغه حد ته ورسیږي چې د خپل ځان دفاع وکړي او پرې نږدې خاوره یې د تروریستانو په ځاله بدله سي. د امریکا دفاع وزیر ویلي تر راتلونکي میاشت پورې به کانګرس ته د غور کولو لپاره خپله تګلاره چمتو کړي. دوی به روانه اونۍ په برکسل کې له خپلو ناټو متحدینو سره په افغانستان کې د پوځیانو د ډیرېدو او نور مسایلو په اړه سلا مشورې وکړي. په افغانستان کې د جګړې دوام د اسوسییټډ پریس په خبره د لګښتونو د ضایع کېدو مثالونه تکرار کړي دي. پینتاګون په 13 کلونو کې د افغان سرتیرو په استخدام او خوندیتوب 1 میلیارد ډالر لګولی دي. راپور زیاتوي د افغان پوځیانو د یونیفورم په برخه کې د پیسو ضایع کېدل په افغانستان کې د امریکا د نورو تیروتنو پرتله ډیر کوچنی مثال دی، خو د یو لوی ستونزې څرګندوی کوي. په افغانستان کې د امریکا د بیرغونې چارو د څار ادارې یا سیګار مشر جان سوب کوتیر ونی ویلو چې د امریکا متحده ایالاتو په تیرو لسو کلونو کې یوازې د افغان سرتیرو لپاره پر یونیفورم شاوخوا 28 میلیونه ډالر په هغه ډول لګولي چې اړتیا یې نه وه. سوب کو ویلي دا ښیي چې امریکا ډېرې پیسې ډېرې ژر په ډېر کم غور او ډېر لږ حساب ورکولو سره لګولی دي. د جان سوب کو اداره لا هم د افغان پوځیانو د یونیفورم د قرارداد په اړه پلټنې کوي. دی وایي دې کار د امریکا د مالیه ورکوونکو میلیونونه ډالره بې ځایه کړي دي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راسره اوسې. په یو راپور کې به واوري چې د دینی عالم او لیکوال عبدالغفور پیروز هغه کتابونه چاپ شول چې ورورې وایي د هغه د مرګ باعث شول.
د دینی افراطیانو لخوا هغه کسان چې په افغانستان کې جګړه کوي هغوی جګړې ته دینی مشروعیت ورکوي. دا کتاب په همدې اړه رسېږي.
د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي. اوس ورځو نورو موضوعاتو ته. قدرمن اوریدونکو، د پاکستان د پنجاب ایالت په بهاولپور سیمه کې د تیلو په یو ټانکر کې د چاودنې او اور اخیستو د پیښو د مړو شمیره 150 کسانو ته رسیدلې او ویل کېږي چې له 80 زیات کسان لا هم په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. چارواکي وایي چې د یو شمیر د ناروغانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. دا پیښه پرون سهار وشوه. له بلې خوا د پاکستان صدراعظم نواز شریف دا پیښه د خپل هیواد یوه بې ساري او افسوسناکه پیښه بللې او په بیړني ډول یې لندن ته خپل سفر په نیمایي کې پریښود او بیرته خپل هیواد ته ستون شو. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق نور تفصیل راکوي.
د پاکستان د پنجاب صوبې په بهاولپور کې تیلو په ټانکر کې د چاودنې او اور لګیدنې له امله د وژل شو شمېر 150 ته پورته شوی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دغه پیښه د یکشنبې په ورځ د پنجاب صوبې د بهاولپور په احمدپور شرقي سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې د ټولو یو ډک ټانکر واوخت او لږه شېبه کې اور واخیست. د چارواکو په وینا په وژل شو کې ښځې او ماشومان هم شته. په خبره چې دا مهال کابو 80 ټپیان د بهاولپور او پنجاب صوبې په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. خو د ډېر روغتیایي حالت د اندېښنې وړ بولي او داسې ویره شته چې ښایي د قربانیانو شمېر له دې هم زیات شي. د پاکستان د لویې لارې او موټرې پولیسو وایي عمران شاه له رسنیو سره په خبرو کې د ټانکر د اوښتو له امله تېزوالی وباله او زیاته کړه چې د اور لمبو لسګونه موټرې او موټرسایکلونه هم سوځولي دي. نوموړی همداشان وایي چې د ټانکر تر نسکورېدو وروسته یې خلکو ته خبرداری ورکړی او چې ټانکر ته نږدې ورنشي. خو په خبره چې خلکو دې خبرداری په پام کې ونیو، پولیس پر لوی لار موټرې بسونه او ټرکونه د پیښې له ځایه کابو 3 کیلومتره لرې ودرولي ول او هغوی ته یې خبرداری ورکړی چې مخکې ټانکر اوښتلی تاسو مه ورځئ. خو پر بیا به منع کولو سربېره د شاوخوا سیمو اوسېدونکو د تیلو وړلو لپاره ټانکر ته راغونډ شوه چې بیا وروسته په ټانکر کې چاودنه وشوه، اور یې واخیست او ګڼ شمېر خلکو ته یې زیان واړاوه. له بلې خوا به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې د پیښې پر مهال په لندن کې و، دا پیښه د خپل هیواد په تاریخ کې کم ساري او غمجنه پیښه بللې او په بیړنۍ توګه هیواد ته راستون شوی. ښاغلی شریف هیواد ته د راستنېدو پر مهال په لندن کې له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل، دا ډېره غمجنه او افسوسناکه پیښه ده او زه پرې ډېر دردېدلی یم. که څه هم دا ډول پیښې په نورو هیوادونو کې هم شوي چې ګڼ شمېر خلک یې وژلي، خو په پاکستان کې دا لومړۍ پیښه ده چې دومره ډېرو خلکو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په عین حال کې د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر ISPR په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې د هیواد د پوځ مشر په دغه پیښه خواشینی ښودلې او کاږي چې له سیمې څخه یې روغتونونو ته د ټپیانو د لېږدو لپاره 2 هلیکوپټرې هم ورلېږلې وې. د یادونې وړ ده چې د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف او نورو اړوندو چارواکو په ټانکر کې دور لګېدنې د نوټس اخیستو تر څنګ د دغه پیښې د تحقیقاتو امر ورکړی دی.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له 8 د مازدیګر تر 8 ورځې دیونه خبريږي. د مازدیګر په 8 بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پایته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر 8 دوام کوي. د مازدیګر له 8 د سهار تر 8 امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له 8 د مازدیګر تر 8 ازادي راډيو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. د دینی عالم او لیکوال عبدالغفور پیروز هغه کتابونه لچا پرو وتل چې ورور وي د نوموړي د مرګ باعث شول. دا کتابونه د دینی لارښوونو په اړه معلوماتي کتابونه دي چې د دورور وسیل پیروز وای لکه بلای طالبانو عبدالغفور پیروز وواژه ځکه د خپل علم او لیکنو لاره نړۍ ته افراطیت پر ضد درس ورکاو. ل وسیل پیروز سره ملالی بشیر مرکه کړي او په سر کې د دې کتابونو د مضمون په اړه معلومات ترې غوښتي دي.
دا پیروز شهید کتابونه چې هغه تکن تر ډیر د دینی موضوعاتو په اړه دي. یو وی لیکنه ده او د نور باره دي چې په خاص ډول د جاوید احمد خمیری چې یو پاکستانی دینی عالم غش باره یادولای شو، هغه یو کتاب لیکلی دی المیزان او د نور لیکلی د برهان او الاسلام په نام باندې. دغه پر دینی موضوعات خېدې او تر ډیر حد پورې کوشش کوي چې کم دینی موضوعات دلته په دې سیمه کې غلط تعبیر شوی د هغه هغه صحیح مفهوم او دښتي د پیروز لیکنې سیبي تقریبا تر ډیره د رسالت په نوم کوم کتاب چې وایي دی هغه د دینی افراطیت په اړه دینی بیلابیل مقالې دي چې وخت پر وخت په دینو اخبارونو او سایټونو کې شوی دي او څه کتاب په بڼه چاپ شوی.
د دغو کتابونو اهمیت په اړه که تاسو راته وایست چې ولې باید خلک دغه کتابونه ولولي؟
دغه کتابونه سړي د اهمیت په دې کې دی چې پر اوسنۍ یو کم مستند چې په زموږ ټولنه لري پر دغه باندې ژتیږي. مثلا موږ لدې څخه کړي چې هر ورځ د دینی افراطیانو لخوا هغه کسان چې په افغانستان کې جګړه کوي هغه جګړې ته دینی مشروعیت ورکوي. دا کتاب په همدې اړه ژتیږي چې دا کسان کومه د استدلال کوي، ولې دا استدلال کوي او په دې په دغه استدلال کې څنګه وتلی دي. یعنی دغه کتابونه سړي تر زموږ لژوند د زموږ لوزنوي چارو او لکم اوسنوي ستونزو څخه موږ کړي په دې اړه باندې ژغیږي. نو دا یو جدي ستونزه ده چې موږ سره مخ یو او خلک هم دې ته جدي سیاسي په دې اړه باید وپوهیږي چې دا پلاتونه دینی مشروعیت لري. نو دغه د دې کتابونو هغه مهم ټکی دی او ارزښت هم د همدې کتابونو له همدې وجه دی.
تاسو یادونه وکړه چې د شاغلی غامدی د کتاب پښتو ژباړه عبدالغفور پیروز کړې و. آیا دا ژباړه هغه وخت مکمله سوې و چې د ژوندې و او د غشتل چې دا د کتاب په بڼه باندې چاپ کړی که پاته و ځینې بیا ورسته تاسو یا کوم نور ملګرو تکمیل کړی ده؟
نه، دا ټول کتابونه د خپل بشپړ کړی و او خپل دغه د غامدی ادارې المورید اسلام آباد ته غوښتي و هغه کول. نو دا ژباړې ته خپل ژوند کومل کړی به او دې ته انتظار چاپی بڼه ترلاسه کړي او متاسف نه په چاپی بڼه ونه لیدل.
پیروز صاحب، آیا موږ ویلای سو چې دغه کتابونه تر ډیره د سخت درځي پر ضد باندې د قران د تفسیر په اړه لار خلکو ته شي؟ تاسو ویل چې دغه کتابونه د افراطیت پر ضد دینی کتابونه دي، نو آیا دا سو ویلای سو چې عبدالغفور پیروز د همدغه کتابونو د خاطر ووژل سو؟
بالکل، مهم او همدا لامل همدغه و، بلکې یعنی دا د وژلو او د شهادت لامل همدا و چې د افراط او سخت رزي په وړاندې خبرې کولې، په دې اړه کتابونه لیکل، په دې اړه ویناوي کولې. نو همدغه هم د لامل د شهادت
د دینی عالم عبدالغفور پیروز ورور وسیل پیروز و چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د هغه کتابونو په اړه بحث کول چې د په وینا د ورور عبدالغفور پیروز د وژنې باعث شول.
پر ټولنیزو رسنیو، رادیوګانو او چاپي رسنیو د سخت دریځو تبلیغات
دولت اسلامي قرار ځای راست
من کوټه کې پراتو جهاد
د سخت دریځو د تبلیغاتو تاکتیکونه
کامران پاشا او
تاسو د تبلیغات کوله چې امریکایان دلته د شول سره جنسي تجاوز پر کړی.
افغان دولت په دې اړه څه کوي؟
ټول هغه هیڅونه د افغانستان کې ټول بند
د سخت دریځو د تبلیغاتو او تهدیدونو په اړه تحقیقاتي راپور له ازادي رادیو اوریدل مه هیروي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د دې خبرونه ورستای راپور چې بیا هم د اختر په اړه دی. ماشومان د اختر په ورځو کې ځنګړې خوند اخلي او ورځې مخکې شیبه ورته شماري، خو افغان ماشومان اوس تر ډیره د پلرونو او نیکونو له پخوانی لوبو سره چې د اختر پر مهال به یې کولې ډیره لیوالتیا نه لري. د ازادۍ رادیو خبریال یوسف خان زدران په یو شمیر پارکونو کې له ماشومانو سره خبرې کړې او د راپور برابر کړی.
د اختر راتلو ته تر ټولو ډیره تلوسه د ماشومانو وي، او چې کله هم د اختر لمونځ ادا شي نو د ماشومانو شور ماشور بیا تر ټولو ډیر اوریدل کیږي. اختر یوه پلمه شي چې دوی لوبو، خوراکونو، مستیو او خوشحالیو ته سره یوځای کړي. د افغانستان تقریبا هر ولایت په خپله کچه د ساتیرۍ لپاره بیلې سیالۍ او لوبې لري، خو د هګۍ جنګول، د پتنګونو الوزول، تیږه اچول، غیږه نیونه، توپ ډنډه، خوسۍ، پټپټونی، شیتي کوڼی، تشلې ګټل او ځینې نور هغه لوبې دي چې ماشومان او تنکي ځوانان ورته شیبې شمیري. دا او ځینې نورې هغه لوبې دي چې له ډېرو پخوا وختونو راهیسې افغانان کوي، تر دې چې مشران یې اوس هم په ورزش او هم لوبو یادوي. موږ د ماشومانو د کتلو لپاره په څو ځایونو وګرځېدو. د کابل ښار په ختیځه څنډه کې څو هلکان مو په تشلو او چارمغزو ګټلو ولیدل. له دوی مو پوښتل چې په اخترونو کې څه لوبې کوي.
من نام محمد علی. اختر کې هر لوبې کو، کرکټ هم کو، فوټبال هم کو، چکر هم ځو، تپیتا یو ځای ته بل ځای ته، کور کې بس توپک سره تم مستی لګو.
زمانو عثمان دی. اختر کې مونږ چکر وهو، گیم کو، گیم جنگی کو. یو لس پنځلس نفر یو کوټه کې کینو.
خو پخوانۍ لوبې اوس بیا د ډېرو ماشومانو ترمنځ جالبې نه دي. د علم او ټیکنالوژۍ سره د دوی ژوند او د لوبو انداز هم بدل شوی. اوس ډېر ماشومان د دې پر ځای چې په خاورو کې ځان خړپړ کړي، د کمپیوټر ګیمونو ته لومړیتوب ورکوي او هلته سیالۍ کوي. د خلاصو میدانونو تر څنګ د کابل په تیمنی سیمه کې مو یو کور ته سر ورښکاره کړ چې د ماشومانو نظر یې واخلو. دغه کور ته په نوتو ګورو چې فضا یې ډېره آرامه ده. خو له یوې کوټې نه دا غږونه چې نوبت زما ده او ریموټ ما ته راکړه غږ راځي. له یوه مې وپوښتل چې څنګه لوبې کوي.
زمانو سلیمان د کنه هغه هغه اختر ورګم یو هغه کمپیوټر کې کوم کنه هغه ساتنه کمپیوټر سر کوم لگا دا تو پنچي هغه کوم لو وی کوم ورته ټول اور سما سالتي خلاص.
مشران وایي چې اوسنیو لوبو هم لکه د نورو حالاتو په څیر له پخوا ډېر توپیر کړی دی. د احسان په نوم یوه کس ازادي راډیو ته وویل د سنتي پخوانیو لوبو ځای اوس کمپیوټري ګیمونو او موبایل نیولی دی.
مخکې فرض مثال توپ ډنډه و، اوس پارکونه دي. اکثرت ماشومان گیم کوي، گیمو ته ننوځي، بلیارډ د بلیارډو کوي. مخکې دا بلیارډ نه و، دا گیمونه ټوکنه کې گیمونه نه و. اوس چې پلار نه پیسې واخلي ځي ټوکن ته. ډیر زیات بدلون راغلی، یعنی سابقه او اوس، یعنی ځمکه او اسمان فرق کوي.
خو له پخوانیو یې د هګیو ګټلو او کاغذ باد جګولو مینوال لا زیات شوي دي. له دې سره یو شمېر کورنۍ که د ټکنالوژۍ څخه په استفادې لوبې تر یوې اندازې ښې ګڼي، خو ټینګار کوي چې له حده ډیر په برقي وسایلو کې وخت تېرول د ماشومانو په تربیې او پالنې بد اغیز لري.
زما نوم زیدالله ناصری ده. د مکرانو اوسیدونکی یم. هغه لوبه چې پخوا ماشومانو کولې هغه نن ورځ نه دي پاتې. یعنې ځای په دې خاطر چې وضع ښه نه ده، امنیت ښه نه ده. هغه مثلا لرې ځایو ته بتله یا پارکو ته بتله، هغه ځایونه اوس نشته. مثلا توپ ډنډه به یې کړه یا به یې خپل منځ کې هګۍ جنګولې، هغه ځایونه اوس هغه د هغو ځای اوس ګیم نیولی ده چې د موبایل له طریقې یا د نور ویډیوګانو یا تلویزیونو له لارې یا د ویډیوګانو له لارې ګوري. نه هغه بازیان نسبت اوس هغه ښې ویلې نسبت دی ورته، چون هغه هم ورزش ورته به توپ ډنډه به ورزش ورته یا به قرصۍ به ورزش ورته. ما اوس ګیم ځای په ځای ناست هغه نو فرق لري.
د دوی په وینا کمپیوټري لوبې ښې دي، خو اقتصاد او کله روغتیا ته زیان رسوي، او تر څنګ یې د ځینو فلمونو کتل ماشومان د ګمراهۍ په لورې هڅوي. له دې سره ماشومان، تنکي ځوانان او کورنۍ پر امنیت ټینګار کوي. وایي چې که امنیت ښه وي په خپلو رواجونو او دودونو د اختر لمانځنو ته به لیوالتیا ډېره، مینه، تګ راتګ، مجلسونه او ورورولي به لا زیاته شي.
یو کلی زر غاگونا.
د یو کلی زر غاگونا ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په تیره ډرامه کې مو واوریدل چې نفیسا د مکتب د مرستیالۍ په دنده کې بریالۍ وه. اوس به واورو چې د تفتیش د ریاست کارمند مامور صاحب زمان ولې په غوسه دی.
مامور صاحب زمانه څنګه داس په چورتونو کې ډوبیا
ورکه کا خیومه؟ هغه ورځ می تیبې د سخته غوسه راغله.
ولی زور وره هغه ستاسو امر خونه ده چې یا ماستر نګر زولای وي او یا غیر حاضر کړای وي.
دومره واس د خدای نه ورکوي. هسه هغه ورځ یو نابلد کاکا دفتر ته راغلی وو، زور ته په غوسه شوم، بیا تیبې له ځانه مور جوړه کړه. ورته ویل یې چې کاکا ته مه خفه کیږه، زه در سره مرسته کوم.
دا خو یې نو ښه مات کړی، خو خیر دی اوس یې پته لګیږي. کلیو ته تللې ده، د مکتبونو د تفتیش په کارونو نه پوهیږي. زه خو وایم دا ځل به خامخا ناکامیږي.
یاره ښه ده چې ناکامه شي، دومره لوی لوی خبرې کوي د چا خبره چې مړ وکیم نشي وړای.
زه خو وایم زما په زړه خبره دې وکړه. هغه ورځ رئیس صاحب زه هم د کلیو د مکتبونو تفتیش ته لیږلم، خو طیبې پکې ورودانګل ویل یې په ښځو کې هم استعدادونه شته، باید چې دوی هم ولیږل شي.
تا زما د ماتې خبره وکړه، دا خو یې نو تم مات کړی.
ماتول خو پرېږده، د چا خبره په صفر کې ضرب کړم.
ته زړه مه خوره، طیبه ښځه ده، د مکتبونو د تفتیش او څارنې په کارونو کې نه پوهیږي. زه وایم چې ناکامه به راځي.
که ناکامه خو راغله، رئیس صاحب هم ورته غصه دی، دستي په دستي له دفتره شړي.
چې رئیس صاحب ورته په غصه دی نو داسې یو بوله چې تیاره شړلې ده.
او نو ته صبر، چې زه فاروق ته زنګ ووهم چې د طیبې د ناکامۍ خبرې ترې واوره. سلام علیکم فاروق، ښځه یم، همکار دی قیوم. شکر دی ښه یم. څنګه دی ستاسو سفر؟ ښه. زه خو وایم چې طیبه به په هېڅ کار نه پوهیږي، که څنګه؟ څه شی داسې به نه وي هلکه؟
مامور صاحب څه خبره ده؟
ته غلی شه صبر. نه رښتیا وایې، کسې ټوکې کوې؟ بلې ښه. ځه ځه اوس غږ نه راځي، د خدای په امان.
څنګه اوس مو خدایا دې په خپل قهر او غضب گرفتار کې. نازی لورې ورخطا کېږه، ما د کور ټول لوښي کودي وګوره، چې غلو نور څه شی وړي دي.
ښه ترورې ګورم، خو زه بل شي ته په اندېښنه کې یم.
څه شي ته په اندېښنه کې؟
واده نه اورېده، د پولیسو د موټر غږونه رانږدې کېږي. زه وایم که ګل محمد ورسره نه وي دوی کور ګوري. نارینه چې په کور کې نشته او زمری مکتب ته تلی.
رښتیا دا به څنګه شي؟ دا دروازه څوک ټکوي؟
مه ډارېږي ترورې، زه یم پولیس یم، نوم مې مرسل دی. وایم که اجازه مو وي چې دننه راشو.
وی جار دل غده شم، شکر چه پا پولیسو که تا خونده تکره انجونه و مرمنه لرو. رازه رازه
پولیس خوری، ام نفه مخامخ رازه.
السلام علیکم.
و علیکم سلام، دیر از سره میشه لوره؟
جنده او ستروره.
ویم لوره زمین غم اخره، لکور نمازالو من اغلا کرده.
تروری زه دام دیل پاره پولیس شوم چه ده خپلو خلکو خدمت وکم، چه خلک می پاره ما جوندو کی، او دا چه ما شمان پا دردز ره مکتبون رو تلار شی. او دا می هیله و چه چو پنجون و خوزو ظلم ونه کی.
نو دا ظلم خو داده پر منگ شویده، خواخه می ده خوزو ده شورا مشره ده، ده خلکو خزمت کوی. خوزو علمانو زمان کور لوت که.
که اجازه را که خوری زه به ازل طول آغا زای نو گرم چه اغلا تری شویده، او بیا با آغا سوالی کم چه اغلو کم شانوری دی.
سامه دلوره زمانگ او تاسو هایا و پرده یواده. داده زاون گرمی هم در سرایو، دو کور هر زای چه گوری وی گوره.
میره بانی وکی
ترو ببی مخوایی کمو پختنی چکاوی منگ زواب در کهو تبایی لکه.
من نه خوری عزت من اوسه خانو، اوله پختنه داده چې ستاسو لکور نه څه شغله کړی دی. ترور بی بی دی جواب راکی.
وی لوره د ظالمانو لاسونه دې د ګور په چینجو خوړل شي. روغ رنځور ته مو یو څو پیسې ایښی وې، هغه ټولې وړې دي، د پولې ټاک ته یې کېنولې یو.
ترور مې ښه وایي، خو یوازې پیسې نه دي، نور شیان هم وړې دي.
خه خوری نورې څه وړي دي؟
موږ په کور کې ترشي، مربا او اچار جوړوو. دغلو نسونه دې له خاورو ډک شي،
مربا، اچار او ترشی بوتلونه ایم وڑی دی.
خخ پوشم، انشالله دیدی طول پلتن باو کو چهار چنگه کیگی دا ظالمان بپیدا کو، تاسو اندیخنه مکوی.
بلقیس لوری ایدی خوادم رازا همال تکی نه لنانزه که سر دلو بکوا.
خیر ده رادشی ستا تر چنگ بدلتا فسوکی کی کی نی
مامور صاحب حلیم لکه چه بلقیس تا نده معلومه دلتا چی راشی شوخی کوی لکارا میباسی زمک دفتر خدا مهربانی نکوی چه دلتا یو کودکستان جوڑ کی
لیلا تخوای که دلتا کودکستان وای نورو مهرمانو بم خپل ماشومان ورسره راوړای او دلتا با بیغام پا کودکستان کی مشغولو.
مامور صاحب حلیم چه خبره می بده در و نلگی پا دی وطن که ده خوزو پا کیسه که سوک دوم رنه دی تا دازمک دفتر و گوره نه ده خوزو ده روڑه خوالو مناسب زایشته او نه هم دل منزه زای کودکستان خلاله ری خبره ده.
هم دسته ده زمای اولور ده مکتب معلمه ده ده اغوی مکتب هم کودکستان نلری آقا معلمانه چه ماشومان لری دیر پا عذاب دی خواره.
تو پویگی چه زم خپلا لور لکه ده پیشو بچه در پا در گرزوام کلی ده خور کرا اوڑام کلی ده کاکا ده مرمنی کرا کلی ده گوانده کرا او کلی بیا دل تا دفتر در اوڑام.
لیلا تنو پر احتیال آلهانده خدای ده زمونگ ده دفتر مشرانو تا انصاف برکی چه ده مرمون اقونو تا پامو کی.
آمین انصاف خود خدای ورکی. مامور صاحب حلیم دا میز خوینه چیز بیکار کوم دا هم ماتی دون کایده دا سورز کیگی چه ورتوایم یو بل میز را تا راوده دا میز دکار ندهی خدای بل میز نرا کوی.
او ریختیا وای دی میز تا خو میوز ور پام شو دا خو بیخی خراب ده باید او چه عریضه ده ورده لیکله وای.
مامور صاحب دلتا ده خوزو عرض ناوری دل کیگی ده میز پا گختو لخومه جبه ورده تناک اکڑا چه پا خبر رو سوانه شول بیامی عریضه هم ورده ولی کلا خدا از داده که مامر یا مدیر تر دوسیو لانده باوره کشوی وی.
آه بلقیسم لکه چه ده نانزو کل لو بسترده شوا آقا ده ستا خواتا ده روانه ده.
رازا بلقیسی لوری مورد جارشا رازا رازا دلت از ما تر سنگ کن. ویش انا بیز مات شو انا تو بلقیسی جام را کنم وش چه خور پسر مات شو ویش ریزا
فاطمه نوی ملمنه منه ویش سرگه برو خانه ده نوی ملمانی قدمون زمون پلیمو رازا رازا زلخت استره مشه.
منه نه کور دی ودن
هر کل راشه زمون کلینک تا خر اغلی ترازا دل تا پده چوکه که نه.
منه نه خدای دی بچو لغم وساته
زرو ده ورخطا ولیه خیرت خوبوی
ورخطا بچنگنوم انده گوری را بندینا وقت شو در اتوه چی امتحان خوب نوی تیرانه.
نه نه امتحان نده تیر تا ده زره داده که تا صبر چیز چای در تواچه هم
خیلی هستی
دا گرم گرم غرب که چی زره ده داده شی
زو خواهیم چی نا وقت بوی چای بنا چکم حسین چی.
ای بابا زو در تواییم چی وقت دیر دی او تا زمانه منه خپلا دویر سرنده ها گوی.
خانو چی در سیده بیاغ بچای پارام غرب کم ایلا بمی زلو پا کرار شی.
وایم بیخی بیغم اوسا امتحان تلا یو نیم ساعت وقت پاته ده تو رو سالا نیمایی کسانم نیدی راغلی.
خا خا خدای دی لغم اوسا تا شکر چی تالرم کنه اوز بمی وار پار خطا وو.
وار پار ده اوسم خطا ده خو گورا پا امتحان که با پا داداز رکینه.
تا دوارا تا کوا کنه امتحان بسخت وی.
ای بابا وای پیریانو تا غزنه چه ده تا تکره میرمنه یه دسترگو پر رب که بایی طول سوالو نه زواب که خو گورا یو خبره بمه پا واک تینگه ونیسه.
کم خبره؟
چه پختنه در نکوی تر تحصیلانده با نرازه پیت مینان بایی زواب وایی.
هم دستی بکوام دوم رو ورخطا و بیجورتم نیم چه لازو پخیره نورکشی.
گران اوریدن کو تاسے د ڈرامی پے و صحنہ کے د پولیس مرسل لہلو زلو خبر شوی چې د ترور بیبی له کور نغلا شوی وا د دوی سړی هم په کور کې نو وو کله چې ترور بیبی او نګوری نازیه پولیس مرسل ولیدا ډیر ورته خوشاله شوی ځکه چې د سړی پولیس پر ځای خزینه پولیس د پیخې سپیناوی ته ورغلی وا تاسو فکر نه کوئ چې زمونږ په ټولنه کې خزینه پولیسو ته لویه اړتیا ده دا هم وایي چې د یو کلی زرغونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په دې شمېره راولېږئ 0 1 9 0 1 0 1 ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتېږي او تر مونږ را رسېږي